افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي یواړي هیواد ټولې اسلامي نړۍ ته ګواښ پیښ کړی او نړۍ باید د دغه شمار له منځه وړلو ته کار وکړي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې تر درو بجو پورې دغه مسله څیړو او نور راپورونه هم درو. خپرونه په خبری سرویس پیلېږي. په بهرنیو خبرونو کې اوري چې ترکیې د استنبول پر هوایي ډګر د دریو زن وژونکو بریدونو په تړاو اووه تنه نور مشکوک کسان هم نیولي چې له دې سره د نیول سوو کسانو شمېر اووه دېرشو ته ورسېد. د امریکا دفاع وزیر له عراقي چارواکو سره د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې او له دې سختریزې ډلې د موسول د بیرته نیولو د پلانونو په اړه د خبرو لپاره نن بغداد ته ورسېد. ناجیه صافی خبرونه په کورنیو خبرونو پیلوي.
ټاکل شوی چې سر له سبا د انتخاباتي اصلاحاتو لړۍ پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په کابل ښار کې د انتحاري حملو او چاودنو په تور درې کسان نیولي او د افغانستان دفاع وزارت وایي نن یې په پنځو ولایتونو کې اووه بېلابېلې حملې پیل کړي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان پلاوی په وارسا کې د ناټو د غړیو هیوادونو له کانفرنس څخه د کلاس هیواد ته راغلی. ښاغلی غنی نن په یو خبري کانفرنس کې وویل وارسا څخه ټولې هیلې ترلاسه شوې.
خوشحاله یم چې د ناټو د مشرانو له غونډې نه افغانستان بریالی راغلی. هغه څه چې موږ غوښتل ټول په لاس راغلی.
خغلی غنی همدارنګ ویل نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې د افغانستان امنیتي ځواکونه به په اوسنیو امکاناتو تر 2000 کال پورې تمویل او تجهیز کړي. د ناټو د مشرانو ناسته د جولای په 8 او 9 نیټه د پولند په پلازمینا وارسا کې ترسره شوه. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وایي سر له سبا به د انتخاباتي اصلاحاتو لړۍ پیل شي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې دوی په دې برخه کې له ولسمشر سره هم موافقې ته رسیدلی دي.
از جمله تعهدات ما یکی هم
زمون لجمنو څخه یو هم انتخاباتي اصلاحات دي چې سر له سبا به په دې برخه کې کار پیلېږي. هغه پروګرام باندې چې موږ لولس مشر سره نتیجې ته ورسېدو سر له سبا به په دې برخه کې جدي کار پیل شي.
تر دې وړاندې د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ هم د وارسا په غونډه کې ویلي چې افغان چارواکو له دوی سره د انتخاباتي نظام د اصلاح ژمنه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په کابل ښار کې د انتحاري حملو او چاودنو په تور درې کسان نیولې دي. د دغه ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي چې حسین احمد، شهید احمد او حکمت الله هغه کسان دي چې په ورانکارو فعالیتونو کې لاس لرل او د مقناطیسي ماین د جوړولو په برخه کې هم ځانګړي مهارتونه لرل. او د افغانستان دفاع وزارت وایي نن یې په پنځو بېلابېلو ولایتونو کې اووه هوایي عملیات پیل کړي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ځواکونو په عملیاتو کې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې مهم پټنځایونه لمنځه وړل شوي.
ننګرهار کوټ ولسوالۍ کې د دشمن ځالې او همدارنګه د دوی د څوکیدارۍ محلات د منځه وړي او اوس دشمن د کوټ ولسوالۍ کې د تخت په حالت کې دی. موږ د دشمن سوار لس نفره او همدارنګه د دوی قومندانان د منځه وړي.
د عملیات وروسته له هغه پیلېږي چې نږدې څو اونۍ وړاندې د ننګرهار پر کوټ ولسوالۍ د داعش ډلې برید وکړ او له دغه برید وروسته د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ننګرهار ته د سفر پر مهال ژمنه وکړه چې نه یوازې په کوټ بلکې په ټوله سیمه کې به داعش ځپل کېږي. د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له نوریاس نوري څخه اورئ.
د ترکیې یوې محکمې تېره میاشت د استنبول پر هوایي ډګر د درې زن وژونکو بریدونو په تړاو اووه تنه نور مشکوک کسان ونیول چې د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې په دې سره د نیول شوو کسانو شمېر اووه دېرشو ته ورسېد. د ترکیې اناډولیا دولتي خبري اژانس نن وویل چې دغه اووه تنه د یوې وسلوالې تروریستي ډلې د غړیتوب او په قتلونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. خصوصي دوګان خبري اژانس وویل ټول اووه تنه چې بهرنیان دي د یکشنبې د ورځې ناوخته نیول شوي دي. په استنبول کې د اتاتورک په نړیوال هوایي ډګر د جون
اتویشتمې په بریدونو کې لږ تر لږه 45 تنه وژل شوي او شاوخوا 250 تنه ژوبل شوي دي. د دغو حملو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو ترکیې پړه د اسلامي دولت پر سخت دریځې ډلې اچولې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د دغو حملو تر شا د پخواني شوروي د جمهوریتونو د داعش د وسلوالو لاس دی. د ترکیې رسنیو د یو چارواکي له قوله چې نومینه دې څرګند شوی ویلي چې حمله کوونکي د روسیې، ازبکستان او قرغزستان اتباع وو. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر له عراقي چارواکو سره د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې او له دغه سخت دریځې ډلې د موصول د بیرته نیولو د پلانونو په اړه د خبرو لپاره نن بغداد ته ورسید. کارتر له دغه سفر مخکې ویلي وو چې د عراق له صدر اعظم او هلته له خپلو قمندانانو سره په لیدنو کتنو کې به دی د پوځي عملیاتو د بل پړاو په اړه چې د موصول په بیرته نیولو او کنټرولولو به څرخي خبرې وکړي. کارتر دوه ورځې وروسته له هغې بغداد ته ځي چې عراقي ځواکونه د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په ملاتړ د موصول په جنوب 60 کیلومتر کې د القیاره هوایی اډه بیرته تر خپل کنټرول لاندې راوسته. د عراق صدر اعظم حیدر الایبادی پرون د دغه اډې په اړه وویل:
قوتنا البطله خلال ایام ماضیه.
په وروستیو ورځو کې زموږ اتلو ځواکونو د رسنیو له پاملرنې لرې په آرامۍ کار کړی دی. دوی د عراق د قیاره ښارګوټي د 100 کیلومترو پراخه یوه ساحه له اسلامي دولت ډلې څخه بیرته ونیوله. دوی نن د قیاره اډې ته ننوتله او هغه یې آزاده کړه. انشاءالله له دې اډې به د موصول پر لوري مخته ځو. کار د دغه اډې بیرته نیول یوه کلیدي ستراتیژیکه بریا بللې او ویلي دي چې له دغه هوایي اډې څخه به د موصول د نیولو لپاره په راتلونکو عملیاتو کې کار واخلي. موصول د داعش لوی قوي مرکز دی. د قرغزستان سره محکمې د هغه وتلي ازبک فعال پر دوسیه بیا کتنه پیل کړې چې د قومي کرکې د پارولو په تور په عمري بند محکوم شوی دی. د عظیم جان اسکروف محاکمه نن د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې په داسې حال کې پیل شو چې د محاکمې سالون د په سلګونو خبر اعلان او د نړیوالو سازمانونو له استازو ډکو. پر بشکک د اسکروف د خوشی کولو لپاره د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې سترې محکمې تېره میاشت وویل چې د 2018 کال د ډسمبر پر فیصلې بیا غور کړی، ځکه په دغه دوسیه کې نوي مسایل راپیدا شوی دی. اسکروف چې ازبک الاصل قرغزی دی په زندان کې عمری بند تورهوي. نوموړی په 2018 میلادي کال کې د قرغزستان په جنوب کې د ازبکانو او قرغزیانو ترمنځ د شخړو په تنظیم کې په لاس لرلو مجرم پیژندل شوی. په هغو شخړو کې له 4500 زیات کسان وژل شوي وو چې زیاتره یې ازبکانو. شمالي کوریا د امریکا د توغندیو ضد هغه سیستم په وړاندې د فزیکي اقداماتو خبرداری ورکړی چې په پام کې ده په جنوبي کوریا کې نصب کړي. د خبرداری وروسته له هغې ورکول کېږي چې سیول او واشنگټن د جولای په اتمه اعلان وکړ چې د اتحاد په نوم د توغندیو ضد سیستم چې په لوړه ارتفاعي سیمه کې ځای په ځای کېږي د شمالي کوریا د مخ په زیاتېدونکي ګواښ د مخنیوي لپاره نصبوي. د شمالي کوریا پوځ په یو بیان کې چې د شمالي کوریا یو ټلویزیون خپور کړ وویل: هر کله چې د نړۍ د ستر طاقت لرونکي امریکا د دغو یرغلګرو تجهیزاتو ځای او وخت معلوم شي او جنوبي کوریا یې تایید کړي، شمالي کوریا به یې په وړاندې فزیکي اقدام وکړي. واشنگټن او سول تر اوسه نه ده افشا کړی چې دغه سیستم به کله او چیرې په جنوبي کوریا کې نصبوي، خو ویلي دي چې د نصبولو لپاره د ځای د مشخص کولو مرحله یې په وروستي پړاو کې ده. د الشباب ډلې وسلوالو د سومالیا د پلازمېنې په جنوب لویدیځ کې د سومالیا پر یوې پوځي اډې نن په برید کې لږ تر لږه 10 سرتېري ووژل. د الشباب ډلې او یو پوځي افسر ویلي چې وسلوالو له چاودېدونکو موادو بار یو موټر پر پوځي اډې سیخ کړ او د اډې دننه یرغل پیل کړ. جګړن احمد افره رویترز خبري اژانس ته وویل چې د درنو وسلو د ډزو تبادله څو ساعت روانه وه او زیاته کړه چې په دغه برید کې د الشباب لږ تر لږه 12 وسلوالو ووژل شول. د القاعده د محسس اسامه بن لادن زوی په یو نوي صوتي پیغام کې چې هغه ته منسوب شوی ګواښ کړی چې د خپل پلار د وژلو غچ بل امریکا واخلي. دغه صوتي پیغام د القاعده د الصحاب د رسنیو څنګ د جولای په 10 خبر کړی دی. په پیغام کې حمزه بن لادن ویلي چې امریکایان د دوی د مشر په اړه د پریکړو مسؤل دي. هغه وویل القاعده به د امریکا د متحدو ایالاتونو پر ضد پر مسلمانانو د ظلمونو په ځواب کې جهاد ته دوام ورکړي. بن لادن د 2018 کال په مې کې د پاکستان په ایر بټ آباد کې د امریکا ایز واکونو په عملیاتو کې وژل شو. او د امریکا متحده ایالاتو د ګوانتنما له زندانه یو یمنی بندي ایټالیا ته لیږدولی چې په دې سره په دې زندان کې د پاتې شوو بندیانو شمیر اته اویو ته راکم شو. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست که انټرنیټ لري کولی سي چې د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ورولې چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org ورزو. د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخه ده. اوري چې د افغانستان ولسمشر وایي یو واړی هیواد ټول اسلامي نړۍ ته ګواښ پیښ کړی او نړۍ باید دغه شمار لمنځوړلو ته کار وکړي. په بل راپور کې اوري چې ولسمشر غنی وایي د ملي یووالي حکومت اقدامات د دې سبب سول چې نړۍ پر افغانستان باور وکړي او تر 2000 میلادي کال پورې له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي.
نړۍ بیا هم د افغانستان د ولس د قربانیو په برکت او د زحمتو په نتیجه باندې مطمئن دی.
دفاع وزارت وایي نن یې په 15 ولایتونو کې وو هوایی عملیات پیل کړي. لوی درستیز وایي په تیرو 4 میاشتو کې د دولت ضد وسلوالو تحرکات زیات ځپلی دي. نیمه نړۍ او یو کلی زر ژغونه ډرامه په همدې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 1:00 کېدونکې د آصف حبیبي را سره په تخنیکي برخه کې مرسته کوي. د دې خبرونې د راپورونو برخه پیلوه. د افغانستان ولسمشر وایي د ملي یووالي حکومت اقدامات د دې سبب سول چې نړۍ پر افغانستان باور وکړي او تر 2000 میلادي کال پورې له افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. ښاغلی غنی نن په کابل کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال د ورسا ناستې نتایج د افغانستان لپاره لویه لاسته راوړنه وبلله. محمد حدیث پردې سم دغه غونډې ته ورغلی. نور جزئیات به له ده څخه واورو.
مننه کوم. لکه څنګه چې تاسو ویلي، ولسمشر محمد اشرف غنی د وارسال ناسې وروسته د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری غونډې ته د دغې ناستې د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکړل. ښاغلی غنی د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په وارسا کې له افغانستان سره مرسته د مجبوریت له مخې وشوه او که د افغان حکومت د ظرفیت پر اساس، وویل چې دغه مرستې د مجبوریت له مخې نه دي شوې، بلکې حکومت په تیرو شاوخوا 2 کلونو کې د مؤثر اقداماتو په ترسره کېدو د نړۍ قناعت ترلاسه کړ.
نړۍ مجبوریت نه لري. که نړۍ مجبوریت درلودلی وای، نړۍ به سومالیا پسې ګرځېد. خطر اوس خو یو ځای نه، نړۍ به لیبیا باندې پندې توجه ګرځېده، نړۍ به سوریه پسې ګرځېد. ګوري، نړۍ اخته ده په سوریه باندې. څومره وخت ده؟ یو د سولې کنفرانس نسي دی. عرض مې دا ده په ډېر اوږد سره، موږ اوکراین سو چې نړۍ ته قناعت وایو.
ناټو او شریکانو یې د وارسا په ناسته کې چې د روانې جولای د میاشتې په 8 او 9 نیټه د پولند په مرکز کې جوړه شوې وه، د افغانستان په اړه پر 3 کلیدي موضوعاتو لکه له 2016 کال وروسته د قاطع ماموریت دوام، تر 2000 میلادي کال له افغان امنیتي ځواکونو سره د کال د 15 میلیارد ډالرو مرسته او له افغان حکومت سره اوږدمهاله سیاسي مشارکت باندې هوکړې ته ورسېدل. ولسمشر غنی د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر باراک اوباما او د ناټو له مشرانو څخه د مننې ترڅنګ وویل چې که څه هم نړۍ له 2000 کال راهیسې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده، خو لا هم له افغانستان سره مرستې په لومړیتوب کې ځای لري. ښاغلی غنی وویل که څه هم په تیر کې دا ویل شوی چې په افغانستان کې به د امریکا او ناټو سرتیري تر روسي بریده راکم شي، خو امنیتي وضعیت او له تروریزم سره د مبارزې حقانیت د دې لامل شول چې دغه ځواکونه کم نشي. د ښاغلی غنی په خبره 8400 امریکایي پوځیان به په افغانستان کې پاتې شي او دا به د امنیت ترڅنګ د اقتصاد په برخه کې هم له افغانستان سره مرسته وکړي. ولسمشر غنی وایي چې د افغانستان ګټې له نړیوالو ګټو سره یو ځای کړی دی. ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس همداراز د بروکسل ناستې ته په اشاره سره وایي چې افغان حکومت به دغې ناستې ته د خپلو هغو شمنو چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي د ډېرې برخې له پوره کېدو سره ورشي. ښاغلی غنی همداراز وویل چې که څه هم په مخکیني حکومت کې د افغان امنیتي ځواکونو د شمیر د راکمېدو په اړه بحثونه کېدل، خو له دغه ځواکونو سره به د شمیر له کمښت پرته د نړیوالو مرستې دوام وکړي.
بس سرازی بود در زمان جناب کرزی صاحب.
دای وای د جناب کرزی صاحب په وخت کې بحث دا و چې باید د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه 100,000 کم شي وي. د افغانستان 325,000 امنیتي او دفاعي ځواکونه به په پوره ډاډ خپل دندې پر مخ ویسي او هیڅ ډول تقلیل به په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې رامنځته نشي. د افغانستان ملي شورا سیاسيون او مدني ټولنې د ورسانا سله نتایج خوشبينه دي، خو تاکید کوي چې مرستې باید په شفافه توګه مصرف شي. د ولسی جرګې دویم رسیال نعمت الله غفاری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت باید د مرستې شوو پیسو له مصرف کېدو جدي نظارت وکړي، څو د غمرستې د افغان حکومت او افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز پر ځای د مافیایي کړیو جیبونو ته ورنشي. بلې سالیس
ډیره مننه حدیث پردیس په کابل کې د پراپور کې موردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ملي والی حکومت اقدامات د دې سبب سول چې نړۍ پر افغانستان باور وکړي او تر 2000 مې د کال پورې لا افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د پولند پلازمینه ورسا کې تیر جمعه او شنبه د ناتو په سرمشریز کې لا افغان امنیتي ځواکونو سره تر 2000 مې د کال پورې د پوځي او مالی ملاتړ ژمنه وسوي. د ناتو د 28 غړي هیوادونو مشرانو په دې سرمشریز کې پریکړه وکړه چې په افغانستان کې قاتم لاټړ ماموریت تر 2014 میلادي کال وروسته هم وغځوي او تر 2040 میلادي کال پورې لا افغان امنیتي ځواکونو سره مالی مرسته وکړي. په سرمشریزه کې دا ژمنه هم وسوه چې د افغانستان او ناتو مشارکت به دوام مومي. ناتو هر کال د افغانستان د پولیسو او اردو د روزنې تجهیز او ملاتړ لپاره لږ تر لږه 15 میلیارد ډالر لګوي. افغانستان هم د دغو مرستو په بدل کې د یو لړ هڅو ژمنه وکړه. افغان مشرانو ویل چې په افغانستان کې به د بشري حقونو ساتنې ته پام کوي، اداري فساد پر ضد مبارزه به چټکه کوي او انتخاباتي اصلاحات به راولي. بلخو ولسمشر محمد اشرف غنی وایي یو واړه هیواد ټول اسلامي نړۍ ته ګواښ پیښ کړی او نړۍ باید دغه شمار له منځه وړلو ته کار وکړي. ښاغلی غنی د ورسا سرمشریزې د لاسته راوړنو په اړه خبري کانفرنس کې که څه هم په واضح ډول دغه واړه قلیت نمونه خیس خو زیات کړه په مدینه منوره کې د یو پاکستانی له خوا انتحاری حمله دغه هواد ټولو توازیح کړ. تفصیل د اسد الله الدین پر راپور کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په مدینه منوره کې د یو پاکستانی له خوا انتحاری حمله دا واضح کړ چې کوم هواد د تروریزم خامار روزلې دی. محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د ورسا غونډې د لاسراوړنو په اړه خبری کانفرنس ته وویل اسلامي نړۍ او سیمه باید نور د روان افراطیت د ریښې پیدا کولو ته هڅه وکړي.
بعد از اینکه سر مدینه منوره حمله میشه و بعد
روسل دی چې په مدینه منوره کې حمله وشوه او بعد امرغه حرکت چې حمله یې کړی د پاکستان و دي اړتیاشته چې د خامار د سر په پیدا کولو فکر وشي. باید معلومه شي چې افراطیت چیرته دی، ولی رامنځته شوی، ولی په وړاندې سیمه ایز همکاري نه رامنځته کیږي. نن د یو نوک په څیر اقلیت اسلامي نړۍ ته ګواښ کوي.
په مدینه منوره کې د روژې په 29 نبوي جمعه ته نږدې او په دوو نورو برخو کې انتحاري حمله وشوې او وروسته معلومه شوه هغه کس چې نبوي جمعه ته نږدې حمله وکړه د عبدالله قلزار خان په نوم پاکستانی تبعه و. ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل خبری کانفرنس کې وویل په نړیواله کچه د پاکستان په اړه د افغان حکومت نیت ټولو ته معلوم دی او پاکستان د تروریزم د ملاتړ له امله منځوي شوی دی. ولسمشر د ورسا په غونډه کې هم پر پاکستان انتقاد وکړ او ویل چې له پاکستان پرته د سیمې نور هیوادونه په افغانستان کې سوله او امن غواړي. د ولسمشر پر دې خبرو پاکستانی چارواکي ناهیلي شوي وو، خو خپل ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تروریزم د ملاتړ په خاطر پر پاکستان انتقاد کړی او که پاکستان په دې خبره ترې خفه وي د ته ملي ویاړ دی. د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت په دریځ کې وروسته له هغې بدلون راغلی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل په هدف د څلور اړخیزو غونډو لړۍ نتیجه ورنه کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پاکستان په تیرو دو کلونو کې یوازې تشه ژمنې کړي، خو اوس نړیوال پر دې کار کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عملی همکارۍ فضا رامنځته کړي.
وضاحت راغلی زموږ همکارانو زموږ دریځ په ښکاره ډول درک کړی دی. د الله په فضل نړیوال هم له موږ او هم له پاکستان سره په جدي ډول کار کوي، سو داسې یو پړاو ته ورسیږو چې همکاري یوازې تر خبرو محدوده نشي. موږ په تیرو دوو کلونو کې له پاکستانه ښې خبرې اورېدلې، خو څه چې غواړو هغه عمل دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی وویل ښکاره اسناد په لاس کې لري چې د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ضد تخریبي عملیات پلانیږي او زیات کړه چې د پاکستان دا ډول فعالیتونه ورځ تر بلې کرکې زیاتوي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا واضح نکړه چې کوم هیوادونه اوس په دې کار کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عملی همکارۍ فضا رامنځته کړي، خو له دې وړاندې په دې برخه کې د چین او امریکا یادونه شوې او دا دواړه هیوادونه د سولې په اړه د څلور اړخیزې پروسې څارونکي هم وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل چاپ ورځپاڼه هم د ورسا پر سرمشریزه او په دې سرمشریزه کې له افغانستان سره په پوځي او اقتصادي برخه کې د مرستو پر ژمنو لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. اجمل تورمن ورته کتنه کړې ده.
کابل چپ نن نوی ورځپانو په وارسا کانفرنس کې د پاکستان په وړاندې د ولسمشر غنی د څرګندونو او د نوموړي هیواد د غبرګون په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرنوش خپلواکي ورځپانې په خپل نن نوی غنه کې په دې اړه لیکلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ولسمشر غنی په خبرو غبرګون خوده او د ایله ناهیلۍ ډکې څرګندونې بللې دي. سرنوش لیکلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد نفیس په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې د ولسمشر غنی تورونه رد کړي دي. په مطلب کې راغلی محمد نفیس رسنۍ ته ویلي د ناټو په غونډه کې د افغان ولسمشر په څرګندونو ناهیلي شوي وو. نوموړي ویلي افغانستان تل پر پاکستان بې ځایه تورونه پوري کوي. د مطلب لیکوال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان په حواله لیکلي چې افغان حکومت باید د ترهګرۍ پر ضد په روانه مبارزه کې له دوی سره همکاري وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په همدې اړه په وارسا کانفرنس کې د ولسمشر غنی د څرګندونو مهم ټکي راخیستي دي. هیواد په خپل یو مطلب کې په دې اړه لیکلي ولسمشر په وارسا کې د ناټو سرمشریزي ته ویلي د پاکستان په وسیله د سولې لپاره د افغانستان هڅې ناکام شوې ځکه چې پاکستان د ښو او بدو ترهګرو ترمنځ توپیر کوي. په مطلب کې د څلور اړخیزې غونډې نتیجې ته په اشارې سره راغلي چې ولسمشر د ناټو غړو هیوادونو غونډې ته دا هم وویل چې زموږ د ګاونډیو هیوادونو سره کلیدي ستونزه په هغه څه نه درېدل دي چې موافقه مو پرې کړې ده. د همدې لپاره موږ له نړیوالې ټولنې څخه د هغه څه د تطبیق غوښتونکي یو. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده. سرخط لیکلي په وارسا کې ولسمشر غنی سرګندونو د پاکستان چیغې پورته کړې دي. په سر مقاله کې راغلي چې په دغه غونډه کې افغان ولسمشر د افغانستان په وړاندې د پاکستان پر کړنو شدید انتقادونه وکړل. د سر مقالې لیکوال لیکلي دا لومړی ځل دی چې افغانستان په یوې نړیوالې غونډه کې په څرګند ډول د پاکستان د کړنو په اړه انتقاد کوي. د مقالې د لیکوال په وینا پاکستان له کلونو را په دې خوا له ترهګرو څخه په ملاتړ تورن دی او په افغانستان کې د طالبانو له پیدایښت راهیسې له نوموړې ډلې ملاتړ کړی دی. په سر مقاله کې راغلي پاکستان د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له نړیوالې ټولنې او افغانستان سره ډېرې ژمنې کړې خو عمل یې پرې نه دی کړی. د سر مقالې لیکوال په وارسا کې د پاکستان په وړاندې د ولسمشر غنی وروستۍ څرګندونې یو پر ځای ګام او خورا ګټورې بللې دي.
دفاع وزارت وایي چې نن یې په 5 ولایتونو کې و هوایي عملیات پیل کړي دي. دغه وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفانو د پټو مرکزونو د لمنځوړلو لپاره هوایی عملیات موثره دي او اړتیا ده چې د مځکنۍ ځواکونو په ملاتړ په ځینو ولایتونو کې هوایی عملیات ترسره سي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد رادمنش له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې په هوایی عملیاتو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ همغږي سته. نجیبې زمان د دفاع وزارت له مرستیال ویان شغلي رادمنش سره مرکه کړې او په سر کې د هوایی عملیاتو د اغیزمنتیا په اړه ورڅخه پوښتنه کړې.
مونگ امدار نین قوه عملیات پا انزا ولایت که شروع کرده تیر محمد سیلمان زواکون ده هوایی قوتون و پدریه حمایت وشی. ده مونگ هوایی قوتون ده دشمن طول زال او حق پرسونل او تجهیزات او ده سوقیداره محلات کشفی او ده دوی پا مقابل که اخپل پدیر چمتوال اخپل زربا حواله کهی.
رادمنش صاحب تاسو وایست چه ده ارتیا پا صورت که بیا تاسی هوایی عملیات پیلوی پا کم اسمی که چه تاسی ارتا ارتیا وینی پا کم ولایتونو که ده افغانستان سخت ارتیا است هوایی عملیاتو تا او پا کم ولایتونو که پا زنگری توگه هوایی عملیات جریان لری؟
په دغه څلورویشت ساعتو کې مونږ په تخار، ننګرهار، لغمان او همدارنګه په قندهار او هلمند کې مونږ عملیات درلودی او د مونږ هوایي ځواکونو د پیاده قطعات حمایه کړی او د داعش پر لیکو باندې مونږ خپل ضربات قدیر خطوګه سازمان ورکړی او پیاده کړی دی. مثلا په ننګرهار کې په کوټ پولیس والی کې د دشمن زالې او همدارنګه د دوی د سوقیدارې محلات د منځه وړی او اوس دشمن د کوټ پولیس والی کې د تخت په حالت کې دی او همدارنګه په بدخشان، اورزګان او هلمند کې هم مونږ خپل ځمکنۍ قواوی حمایه کوو.
د تلفات او ارقام څنګه دي ساسه په دغه هوایی عملیاتو کې؟
په دغه څلورویش ساعتو باندې مونږ د دشمن څوارلس نفره او همدارنګه د دوی قمندانان د منځه وړی او همدارنګه د دوی نه نه نفره زخمي شوی دی او د مونږ د اردو تلفات ډیر کم ده. فقط یوازې او یوازې درې تنه د مونږ د اردو سربازان شهیدان شوی دی. دا عملیات خیسی د مونږ قوتونه یعنی هوایی او ازمکنی قوتونه په دیر خطوګه خپل هماهنګي سرتر سوالی.
تاسو په دغه عملیاتو کې د ملکی خلکو خوندیتوب ته څومره پاملرنه شوی ده؟
په دغه عملیاتو کې مونږ خوشبختانه هیڅ ملکی تلفات نه لرو او اصلي هدف د مونږ او د خارجي قوت هوایی قوتونه هم دارسي د ملکی تلفات مخه ونیول سي. او نن خوشبختانه سي مونږ په دا عملیاتو کې هیڅ ملکی تلفات نه لرو.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد راتمنش وی چې د نجیب زمان پښتنې ځوابولې. دغه وزارت وی چې نن یې په 15 ولایتونو کې و هوایی عملیات د وسلوالو پر ضد پیل کړی دي. بلخو د افغانستان د دفاع وزارت وی چې په تیرو څلور میاشتو کې طالب وسلوال ندی تونیدلی تر څو هغه اهداف ته ځانونه ورسوي چې د عمری عملیاتو په چوکاټ کې پلان کړی و. د دفاع وزارت لوی درستیز قدم شاه شاهین په دې باور دی چې طالب وسلوالو د عمری عملیاتو په چوکاټ کې هڅه کوله تر څو د افغانستان سیاسی څیرې ترور کړي، ناامنی رامنځته کړي او غوښتل چې په ختیځ، جنوب او شمال کې ځینې ولایتونه ونیسي. د راپور جزئیات د مجیب رحمان حبیبزی خبري.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت په تیرو څلور میاشتو کې د طالب وسلوالو د لویو تروریستي فعالیتونو له مخنیوي څخه خبر ورکوي. د دفاع وزارت لوی درسیز قدم شاه شاهین په بلخ ولایت کې د 209 شاهین قول اردو د نوي قومندان د پیژندنې په غونډه کې وویل طالبانو غوښتل تر څو د عمري عملیاتو په چوکاټ کې لوی تروریستي فعالیتونه ترسره کړي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا له ماتې سره مخ شول. د دفاع وزارت د ستر درسیز په باور چې طالبانو د عمري عملیاتو په چوکاټ کې غوښتل په ختیځ، سویل او شمالي ولایتونو کې پراخ تروریستي او وسلوال فعالیتونه سازماندهی کړي او په یادو سیمو کې سیاسي سیری او ملي شخصیتونه تروشي. خو دا برنامه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا شنډې شوې.
و امروز عملیات عمریشان یک عملیات ناکام و یک عملیات
نن د طالبانو عمری عملیاتو ته ثابت کړه چې یو ناکام عملیات ول. دوی پرته لدې چې پروپاګاندا رامنځته کړي هیڅ هم ونه کړل او توانی هم نه لري. نن ورځ امنیتي ځواکونو ثابت کړه چې د خلکو د بدیرې حمله تر سره موفقیت د دوی دی.
امروز موفقیت از آن شماست.
د دفاع وزارت د چارواکي وایي چې نسبت په خواته اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه زیات تجهیز شوي دي او له هر ډول تروریستي فعالیتونو سره د مبارزې وړتیا لري. هغه وویل چې د بهرنیو نظامي سلاکارانو او نظامي مرسته کوونکو حضور په افغانستان کې افغان امنیتي ځواکونو ته د تروریزم د له منځه وړلو په برخه کې مؤثر اقدام دی. قدم شاه شاهین وویل په ورسا غونډه کې هم د افغانستان متحدینو یو ځل بیا تر 2000 کال پورې له افغان امنیتي ځواکونو څخه د میلیاردو ډالرو د مرستې په اعلان سره خپل ملاتړ نوای کړ. د دفاع وزارت ستر درستیز په دیان دی چې طالبان او نورې تروریستي ډلې لا هم په هڅه کې دي تر څو ناامنی رامنځته کړي، سیاسي سیرې ترور شي او خپلو خونړیو حملو ته دوام ورکړي. خو افغان امنیتي قوتونه باید د دړول پیښو مخنیوی وکړي. د ملي دفاع وزارت لوی درستیز زیاته کړه
دشمنان مردم افغانستان لجوجانه در پی توطیه تخریب د سایس
د افغانستان دښمنان په لجوجانه ډول د هیواد د ویجاړولو، مختلفو دسیسو د رامنځته کولو، د توطیو په ترسره کولو او د سیاسي شخصیتونو د وژلو په هڅه کې دي. هڅه کوي چې علما، روحانیون دا کسان ووژني. نو په وړاندې ستاسو وړتیا او قوت نور هم باید زیات شي. په داسې حال کې د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا زیاته شوې چې په تازګۍ سره د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په مقصد تر یو کال نور هم د خپلو پوځیانو حضور په افغانستان کې وځنډاوه.
خبریاست د مسعود سرطان له ناروغي سره په مبارزه کې یو مهم استونزه هغه ځای ته د درملو رسول دي چې مغزي تومور یا دانه پکې وي. خو ستړونکو وایي داسې اوبلن آیسپرینې جوړ کړي چې مغزو ته رسیدای شي او لشتر لژه په دې تجربوي پړاو کې بیل دي چې د مغزو نسجونو ته تاوان ورسیږي د مغزو سرطاني حجرې لمن جوړي. د ساينس الرت ویب پاڼې د راپور لمخې د بریتانیا د پورتسمات پوهنتون د مغزي تومورونو د تحقیقاتي مرکز څیړونکو د خپلو څیړنو پایله په پولند کې د مغزي تومورونو په کالني کانفرنس کې وړاندې کړه. د دوی د تحقیقاتو نتیجه تر اوسه پورې په کومه علمي مجله یا ژورنال کې خبره شوې نه ده. خو د پورسمت پوهنتون څېړونکي وایي د دوی له لوري په مغزو کې سرطاني دانو ته د اوبلن آیسپرین د رسولو ازمیښت ډېر بریالی و او لس برابره د مغزو د سرطاني تومورونو د له منځه وړلو امکان زیاتوي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږی از دا خبرونه تر درویو بجو دوام کوي. خو د ازادي رادیو ټول خبرونه د ماشام تر او بجو پر هم د غوڅپو اوریدل سي. تر هم ماشام تر او بجو وروسته پر هم د غوڅپو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل سي. نیمه نړۍ او یو کلی زر ژغونه ډراما په هم د خبرونه کې اوریدل سي. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې او دیرش دقیقې کېدونکې دي. نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. اوس له نوریاس نوري نه د مهمو خبرونو سرخطونه اوري.
افغان ولسمشر وایي د ناتو په سرمشریزه کې د افغانستان ټولې غوښتنې منل شوې دي. اشرف غني دا څرګندونې نن کابل ته لستنېدو وروسته په لومړني خبري کانفرنس کې وکړې. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي سر له سبا به د انتخاباتي اصلاحاتو لړۍ پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل ښار کې د انتحاري حملو او چاودنو په تور درې کسان نیول شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې د داعش ډلې مهم پټنځایونه له منځه وړل شوي دي. د ترکیې وی محکمې تیره میاشت د استانبول پر هوایي ډګر د درې ځن وژونکو بریدونو په تړه وطن نور مشوک کسان ونیول. چې د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې په دې سره د نیول شوو کسانو شمیر و دېرشو ته ورسید. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر له عراقي چارواکو سره د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې او له دغې سخت دریزې ډلې د موصول د بیرته نیولو د پلانونو په اړه د خبرو لپاره نن بغداد ته ورسید. د قرغزستان سره محکمې د هغه وتلي ازبک فعال پر دوسی بیا کتنه پیل کړې چې د قومي کرکې د پارولو په تور په عمري باندې محکوم شوی دی. شمالي کوریا د امریکا د توغندیو ضد هغه سیستم په وړاندې د فزیکي اقداماتو خبرداری ورکړی چې په پام کې ده په جنوبي کوریا کې نصب کړي. د الشباب ډلې وسلوالو د سومالیا د پلازمېنې په جنوب لویدیځ کې د سومالیا پر یوې پوځي اډې نن په برید کې لږ تر لږه لس سرتېري ووژل. د القاعده د مؤسس اسامه بن لادن زوی په یو نوي صوتي پیغام کې چې هغه ته منسوب شوی ګواښ کړی چې د خپل پلار د وژلو غچ بل امریکا واخلي. او د امریکا متحده ایالات وایي د ګوانتنامو له زندانه یو یمنی بندي ایټالیا ته لیږدولی دی چې په دې سره په دې زندان کې د پاتې شوو بندیانو شمیر اته اویاو ته راکم شو.
اوس هم اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو د مودې غزیدل به مخ په ځوړ اقتصادي حالت احیا او پرمختګ به رامنځته شي. شغلی غنی نن په ارګ باندې کې د وارسا د غونډي لاسته راوړنې بیانولې ویل چې د بهرنیو پوځیانو له وتلو سره اقتصادي رکود رامنځته شوی و چې اوس به په پاتې کېدو سره پر اقتصاد مثبت اغیز پرېوځي او د پرمختګ زمینه برابرېږي.
در پهلوی تاثیرات
دی وای د نورو امنیتي ګټو ترڅنګ یو لزر نړیواله خو معلومدار ده چې اقتصادي ګټې هم ولري. د بهرنیو پوځیانو له وتلو سره اقتصادي رکود رامنځته شوی و چې اوس به په پاتې کېدو سره په اقتصاد مثبت اغیز پرېوځي او د پرمختګ زمینه برابرېږي. د وارسا په غونډه کې په افغانستان کې د شاوخوا دولسو زرو سرتیرو د ماموریت د تمدید هوکړه وشوه او ترڅنګ هر کال د نږدې 15 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه تازه شوه. د افغانستان سوداګری او صنایع خونو مسؤلین وایي چې د تازه میوې او سبزیجاتو صادرات د لس څخه تر 15% زیات شوي دي. د دغې خونې ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې تر ډیره دغه صادرات پاکستان، ایران او هندوستان هیوادونو ته زیات شوي دي. شغلی پسرلی زیاته کړه چې هر کال د تازه میوې او سبزیجاتو له صادراتو څخه افغانستان ته په میلیونونو ډالر عاید پراس ورځي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د جنوب بهرنی اسعار سره د ډالر بلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 8.5 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 8 پوله، یو پاوند 9 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومان 9 افغانۍ او 8 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1400 افغانۍ. د خبرونو پای
سباون کاکړ څخه مو اقتصادي خبرونه واوریدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د بسم الله عابد په نامه اوریدونکي له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي د چین هیواد د نظامی مرستو مننه کوو او د دغه هیواد څخه غوښتنه کوو چې داسې نورې مرستې هم د جنگ او فساد د مخنیوي لپاره له افغانستان سره وکړي. محمد قاسم ځواک لیکلي چې په افغانستان کې ټوله جګړه د پاکستان لخوا روانه ده، ځکه پاکستان د افغانستان په جګړه کې خپلې ګټې ګوري. له مرجی ولسوالی څخه رحیم الله مقدس لیکلي، البته د هلمند له مرجی ولسوالی څخه، افغان دولت باید په هر نړیواله غونډه کې په دوامداره توګه د پاکستان له لاسه شکایت وکړي ترڅو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پاکستان پر ضد عملی اقدام وکړي. بل اوریدونکي لیکلي، د ډاکټر اشرف غنی څخه هیله کوو زموږ د دانګام ولسوالۍ ته اردو، سرحدي پولیس او نور ځواکونه راوستوي او د ولس لپاره دې په هغو سیمو کې عملیات وکړي چې تیر کال د حاجي جان خان په پاڅون کې وسلوالو طالبانو خلق برم تکړی و. د پکتیا له څمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلمی تندر لیکلي، د څمکنی او ډنډی پټان په ولسوالۍ کې د ایم ټی این شبکې د بندیدو له کبله د دواړو ولسوالیو خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. دغه اوریدونکي په خپل بل پیغام کې لیکلي دي چې په کار د له هیواد بهر ښوونکو ته د نورو لوړو زده کړو زمینه هم برابره سي. یو اوریدونکي چې خپل نوم یې هېر سوی لیکلي دي چې موږ ټول ملي اردو او سرحدي پولیس او نور قطعات د ولسمشر اشرف غني څخه دا غوښتنه کوي چې امریکایان دې زموږ سره د ځکنوي عملیات په برخه کې کومک نه کوي، بلکې هوایي مرستې در سره جاري وساتي چې په جنگي حالاتو کې باید ډېر ژر هوایي کومک وغوښتل سي څو طالبانو ته د نورو تحرکاتو وخت ورنکړل سي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او یو کلی زر ژغونه ډرامه د خبرونې پاتې برخه جوړوي.
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. مدني ټولنو په تیرو څو کلونو کې ښځو ته څومره کار کړی دی؟ آیا د دې ټولنو فعالیتونه د دې باعث شوي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم شي او کنه؟ دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې په تیرو څوارلسو کلونو کې د ښځو په نوم ګڼې ټولنې او سازمانونه جوړ شوي دي چې ښځو ته په مختلفو برخو کې کار او فعالیت کوي، خو پوښتنه دا ده چې دا ټولنې په دې توانېدلې چې ښځو ته اغېزمن کار وکړي او کنه. زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی له ډېر پخوانه دود دی او له بده مرغه د وروستیو کلونو ارقام ښیي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د پخوا په پرتله لا زیات شوی دی. په تیرو څو کلونو کې سره له دې چې موږ د ښځو په ژوند کې د مثبتو بدلونونو شاهدان یو، خو د ښځو پر وړاندې ډېر تاوتریخوالی هم ترسره شوی دی، لکه زده کړو ته نه پرېښودل، صحي مشکلات، د کورنۍ او ټولنې لخوا تاوتریخوالی، او کله کله خو آن د بدن د غړو غوڅول هم ورسره وو. یعنی اوس هم د ښځو پر وړاندې د ځینو ناوړه پیښو شاهدان یو، او په ځانګړې توګه په لورو پرتو سیمو کې دا ډول پیښې ډېرې زیاتې دي. ډېری خلک د دولت تر څنګ په مدني ټولنو هم انتقاد کوي، وایي دغو ټولنو لکه څنګه چې لازمه وه هغسې کار نه دی کړی. یوازې مرکز او لویو ښارونو ته توجه شوې ده. د کابل اوسیدونکي شبنم وایي مدني ټولنو یوازې د ښځو په نوم پروژې واخیستې او که دوی د میرمنو لپاره لږ کار هم کړی وای، اوس به یې په ژوند کې ډېر بدلون راغلی وای.
دا مدني ټولنه خو بشته چې دا یوازې په نوم دی، تر ننه هیڅ داسې مثبت کار ما نه دی لیدلی. تل دوی پروژې اخلي او خپل جوبونه ډکوي. د دوی واقعا دونه پروژې چې دوی اخیستلي دي او دونه بودیجه چې فقط د ښځو په نوم باندې مصرف کړي، کاته چې 60% کار کړی نو ډېر پرمختګ به شوی و. له دې هر څه نه ښکاري، یعنې دا واضح خبره ده چې دوی هیڅ کار نه دی کړی. ټول فساد دی، ټول هر څه په خپل جب ډکولو دپاره پروژې اخلي او خپل جب کې اچوي، او تر ننه هیڅ کله یعنې د ښځو دپاره هیڅ کوم داسې مثبت کار نه دی کړی چې په هغې باندې ښځې وویاړي.
د افغانستان د بشري حقوقو د صحاوي دفتر مشر شمس الله احمد زای وای دوی د کابل ترڅنګ په ولایتو کې هم څنګه لري د خځو په برخه کې ځینې کارونه کړي دي او هغو خځو ته چې سواد نه لري د هغوی د حقونو په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه هم جوړ کړي دي
خپل اموسي پروګرامونه نه ټول په کابل کې په کابل کې البته په کومه فیصدي زیاتره په خځو پارلمان باندې په پارلمان کې شو په پنځشیرو کې په کاپیسا کې په میدان وردګ کې موږ کابل په دغه سوالو سوالوي کې مثالونه لرو چې موږ غونډې کړي دي د خځو د موضوع پارلمان باندې هغه خزینه چې هغوی د تحصیل سطح کمه ده هغه راټولو په کلي کې د اداري واجبونو په مرسته باندې هغو سره خپل هغه بشري موضوعات مخته وړو دغه اوس تقریبا د ورځې اتیا کال د څلوېښت ښځې چې دوی ستونزې لري دوی د موږ صف ته د کابل سیمه ییز دفتر ته مراجعه کوي دغه منشه اخلي دي نه چې دوی ته دا ذهنیت ورکړل شوی ده چې په ټولنه کې ښځینه هم لکه د نارینه وو په شان ته حقوق لري که چیرې د دوی حقوق ته پښو لاندې کېږي دوی هم باید د نارینه وو په شان ته یو دولتي غازي سلا مرجع ته دوی باید مراجعه وکړي عریضه وکړي ترڅو د دوی اعاده ادراک شي
خغلی احمد زای زیاتوی د خځو پر وړاندې اوس هم ځینې ستونزې شته خو که دولت خپل دندې سمې پر مخ یوسي او قانون په ټولو یو شان تطبیق کړي نو دا ستونزې به له منځه لاړې شي
ټولو اداري وایډونه کې د افغانستان د خځو په وړاندې تاوتریخوالي شتون لري دا دوامدار یو نقشه ده خځو په مانو باندې سره لدې چې بدني ټولنې سره لدې چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کال 1971 کال نه راپدې خو په مختلفو څنګه کې ډېرې مثبتې کړنې لري یعنی د کې شک نشته ولې دا ستونزې هغه وخت له منځه ځي چې دولت خپل هغه اساسي دندې چې د قانون د غوښتنو سره سم دي هغه باید موږ هغه وخت کوی چې دغه اوسنۍ ستونزې چې د خځو په وړاندې لرو د مشمول پلان د مطلق کم کو لمنځه وی سوچ مشخص عوامل د قانون خشن ته تطبیق شي دولت هغه د مافیات سیستم په دولت لمنځه لا شي اچھا چې مسل غرونه وکړه هغه باید د قانون له خونه باید د عدالت تعقیب باندې ونیول شي په تعلیماتو سند کې باید ډیر دقت وشي
د میدان وردګو سیدونکې پلوشه وای مدني ټولنې کار کم او خبرې زیاتې کوي د نوموړي په وینا مدني ټولنو داسې کوم کار نه دی کړی چې ښځو ته ګټور واقع شوی وي یوازې د ستونزو برملا کول بسنه نه کوي
فکر کوم چې خبرې زیاتې دي کار کم رښتیا وایي حتی داسې هم شوي دي چې موږ هیڅ کار لیدلی نه دی یعنی صرف دوی دوام په صلاح باندې داد وهي او فریاد وهي داسې تر اوسه کومې کړنې نه دي کړې چې مثلا ښځو لپاره هغه مفید واقع شوي وي مثلا تر اوسه موږ داسې کومه ښځه نه لیدلې چې ویلي وي چې زه د دغه ټولنې له خوا نه حمایت شوی یم او دغه ستونزه مې درلودله او اوس حل شوې ده صرف د ستونزو برملا کول یا مثلا د ښځو جذبول د ځان طرف ته یو دغه کارونه موږ د رسنیو له لارې وینو مګر دا چې په عمل کې بیرته د هغې په مقابل کې دوی کوم عمل کړی وي چې مثلا ستونزې د منځه وړي وي داسې کومه کړنه موږ د دوی نه دلیدلې تر اوسه
اغلې پلوشه زیاتوي کله چې مدني ټولنو ته ښځې ورشي کورنۍ ستونزې لا پسې ډېریږي
دوام خوې چې لاخزي دوام په سلا باندې د لارې استلې دي ځنه هغه خزي چې په کورونو کې سمه گزاره کول او سینه کوي صرف د دوی ټولنه یو دا کار کوي چې بس دا چې د کورنۍ وشخړې کمې کړې دي حتی ځنه عوام وایي چې زیاتې کړې هم دي یعنی په ډیره وړه کوچنۍ مسله باندې خزه په کور کې گزاره نه کوي او وایي چې ځای هم شته بیا بلار جمعي مدني به موږ ته مثلا ځای راکړي موږ مالته اوسي کو ته موږ فریاد باوري یا مثلا د مشکل په حل شي
د کابل پوهنتون محصله مریم هم په دې نظر د چې مدني ټولنې د دې په ځای چې ښځو ته کار وکړي په ډیری مواردو کې میرمنې طلاق ته هم تشویقوي خو ښاغلی احمد زای دا خبره نه مني او وایي هغه ښځه چې دوی ته د کورنۍ تاوتریخوالي له امله مراجعه کوي دوی له میړه او کورنۍ سره تماس نیسي د دوی ترمنځ منځګړیتوب کوي او داسې ډېرې قضیې شته چې دوی حل کړي او مرسته یې ورسره کړې ده
اول شخصا در ایمون پیداری تیم اغا خیزینه چه دوی تلتیخوال سر مخامی خیلی دوتا ایمون پروسیجر دکار داده چه پا اول اقدمه که من دو دو اغا میره سر پا تماس کیو دو دو کورانه سر پا تماس کیو من غواری چه در کمیسون پا منزگری تو بندی اغا موجود استون زد اغا کورانه حال چه او زمینه دیده مساعده چه جداد داده بیت اخپل کور تلاک چه او نرمال اخپل کوران تا دوام رو تلاک ده پا تولینه که تون زیاده می نه تنها چه تون زیاده نکمه بلکه تون زیاده می او من در مواردی که پا اول قدمه که کوشش که او چه ده مزگاری ما لاملا اغا توکی خواله چه ده کورانه پا سات امان سراغیلی اغا باید دمان جویستو اینی مثالون ده تلارم چه پا کورانه که اغا توکی خواله چه واکمانی دولو ده اغا لمن جلالا بلکه وست یا دیر آرام او خوشحال فضا پا اغا که واکمان ده دوی وست گرد رون لگیده سه
اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شي www.azadiradio.com. د کابل اوسیدونکو ارزو بیا وای مدني ټولنو تر خپل وسه خزو ته کار کړی دی، خو په ځینو مواردو کې نیمګړتیاوي هم شته. د نوموړې په وینا زموږ په هیواد کې تل جنگ او جګړې وینو، دا ستونزې په اسانۍ نه حلېږي.
دنی ټولنې دا چې د ښځو په باره کې څومره مثبت کارونه کړي دي تر دې دمه پورې موافقه وي، ځکه په تیرو دیارلسو کلونو کې ښځو چې کومه ستونزې لرلې، خو همدا مدني ټولنې وي چې د ښځو غږ یې ورساوه تر نورو خلکو پورې، تر میډیاو پورې، تر نړیوالو پورې، او دا ستونزې تر یو بریده پورې حل شوي دي او لا هم حلېږي. ستونزې هم وي، زموږ په هیواد کې جنګ جګړې لا تر اوسه پورې روانې دي. دا خبره هم سمه نه ده چې باید ټول ستونزې په یو وار سره حل سیو. دا غلطه ده چې مدني ټولنه سنه دي کړي، هغه تر خپل وسه پورې تر وی اندازې پورې هتا ته ډیر بریده پورې ډیر څه کړي دي.
ډیری خلک په دې نظر دي چې مدني ټولنې د ښځو له موضوعاتو سره پروژوي چلند کوي او ښځو ته هیڅ ګټه نه رسیدلې. د ښځو د حقونو فعال نجلا ایوبی په وینا له بده مرغه د ښځو په تړاو له ډیرو موضوعاتو سره پروژوي چلند شوی دی.
بیشتر با این موضوعات پروژوی برخورد میشه.
په ډیرو مواردو کې د ښځو له موضوعاتو سره پروژوی چلند شوی دی. اکثره هغه ټولنې چې د ښځو لپاره کار کوي لومړی باید قضیه تشخیص او بیا یې تعقیب کړي، خو متاسفانه موږ د فرهنګ نه لرو. کله چې یو موضوع تودوي ورپسې ګرځو او چې یوه اونۍ پرې تېره شي بیا څوک په کیسه کې نه وي، او دا ځکه چې موږ د څارنې او ارزونې یو منظم سیستم نه لرو.
تاسو که ما یک میکانیزم پیگیری و یا یک میکانیزم ارزیابی را نداریم که کدام کارا را ما در کجا ترک کردیم که ما بتونیم پس از اونجا آغاز بکنیم.
اغلی نجلا زیاتوی د ښځو لنوم نه ناوړه ګټه پورته کیږي، او کله چې ښځې کومه ستونزه ولري نو ډیر عکس العمل هغه خلک ښیي چې له ښځو سره مخالفت لري.
برخورد تجارتی با زنان میشه، اما ما بیشتر میخوایم ادعا بکنیم که
د ښځو مسایل سره نه یوازې دا چې تجارتي چلند کیږي، بلکې په ډیرو مواردو کې د ښځو له مسایلو نه ناوړه سیاسي ګټه هم پورته کیږي. کله چې د ښځو په اړوند کومه ستونزه راولړیږي نو ډیر عکس العملونه د خلکو لخوا ښودل کیږي چې په لومړي سر کې له ښځو سره په مخالفت کې واقع دي. نو دا زموږ دنده ده چې په دې برخه کې باید ډیر کار وکړو تر څو د خلکو ذهنونه تغییر وکړي.
کار به سر مؤثر انجام بدیم.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ د پوسټ باکس پته مو دادی، په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، کندهار کې 22، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
یو کلی زر غاګونه
زمن اوریدونکو، السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې غوث الدین خپل میرمن نفیسه له خوانځي څخه راوګرځوله. راځي په دې برخه کې واورو چې نور محمد او ناصر لایو به څه غواړي.
نور محمد، ته څه فکر کوې چې ایوب به موږ ته په بدل نو فیسبوک جوړ کړي؟
ولې به نه جوړوي؟ څغلا خو نه پرې کوو، یو فیسبوک پس شوی.
چیر تا زی نور ماما دا ودر او دا کرپم بایس کل دی اخ دی خشو دکانی هم خلاص دی. نور ماما دا تا تا وی ودری گا.
رازی رازی الکانو بخیر راغلی.
سلام علیکم.
و علیکم سلام. و علیکم سلام. خا تا تاسې شپې خوب هم کړی که نه چې دونه په وخت راغلی ه ښه څه خورې او څه څکې ه
بس که دا فیسبوک راته جوړ کړې هم خوراک دی هم څښاک دی
څه دومره مشوق دی ورسره فیسبوک جوړول ګران کار نه دی خو که په سمه توګه یې وکاروئ دا به ډېر ښه کاري
هو ډډه اوسه
یاره دې وختونو کې خو ځینې کسانو له فیسبوکه د بزکشۍ میدان جوړ کړی دا صحیح کار نه دی
نه نه موږ هسې خلک نه یو او بل دا چې موږ ته په دواړو یو فیسبوک جوړ کړه
څه په دواړو یو فیسبوک ښه خیر د چا په نوم یې جوړ کړم
نه موږ هغه ایوب جانه داسې دی چې موږ
ایوب جانه موږ وایو چې که یې هېڅ په خپل نامه جوړ نه کړو په بل نامه
څه په بل نوم ولې په خپل نوم نه جوړوئ
هسې وایي که په بل نامه وي ښه به وي
نه زه دا کار نه کوم ما ته ښه نه ښکاري
ای بابا تا ته څه تاوان پېښېږي همدومره وکړه چې یو فیسبوک راته جوړ کوئ
نه سره زه بښنه غواړم نه کېږي کوم بل چاته ووایې
ښه خیر پروا نه کوي ته یې مه راته جوړوه بس هغه د جوړولو طریقه یې راوښیه
هو یوازې فیسبوک جوړول را زده که
سمه ده دا کار به وکړم د فیسبوک جوړول به در زده کړم
ښه نو بسم الله که ووایه زه به یې ځان سره ولیکم چې بیا مې هېر نه شي
ښه فکر خو دې ښه کار کوي
هو
صبر چې زه مې موبایل کې انټرنټ خلاص کړم
شیرجان اکا زه تر غرمې لاو درسره کوم له هغې وروسته ځم بټۍ ته
خیر لاړ شي دومره نه دي پاتې
ژوندی اوسه راځه چې یو څو دقدامه ونیسو
سمه ده هغه دی خدای دا هم راغی اوس مو په زړه د بدمشه ویلو له کاره باسي
جان آغا زه مرسته در سره وکم
زړه د بدمشه هو زر ځان را ورسوه
یاره دا لږه ځمکه والا خو ښه په ګټه کې دي الله وي څونه زر خلاصېږي موږ خو لا تر اوسه نیمایي ته هم نه ده رسولی
ډېر ټوکي یې دا خبره د کولو ده جایداد چې ډېر وي خو ښه دی نو
ته هم ښه وایې زړه د بدمشه جان آغا عیش دې وکړه تیاره کرلې ځمکه در ورسېده دې ته وایي مفته ګټه
دا څه وایې سږ کال ملنګ کاکا ځمکه کرلې زه یو څه پکې شریک یم
زړه د بدمشه دا ځمکه خو ستا شوه ځکه چې تا ته در ورسېده نو ملنګ څه حق پې لري
خدای دا ده دا ځمکه مخکې له ویش نه یوازې ملنګ کرلې
یعنې چې زړه د بدمشه ملنګ کاکا دې په ګټه در شریکوې ښه زړه د بدمشه زه نو لاړم چې نن مو د اوبو وار دی ځم چې ځان ورته تیار کړم
زه ورځه الله د ملشه موږ هم له کاره مه پاسه
شایما خورکۍ ته دلته څه کوې
جان آغا لالا چای مې درته راوړ
نه به زه راوړه اوس به بیا تینداره درته په غوسه وي رایکا اوهو دا خو ډېر دروند دم دی
نه خدیجه چندانه مې په غوسه نه وه ما ویل صبر خپل پلاو پټۍ ووینم اوهو دا ټوله ځمکه زموږ ده لالا
او خورکۍ شیرجان اکا دا چای به ښه خوندور وي شایما خورکۍ مې دم کړی
هو دا ته چې دونه ورته خوشحاله یې همدې خوشحالۍ به یې زم ښه په مزه وڅکم
دادی شیرجان اکا در وایخله چې یخېږي
خیر و شیرجان اغا
لالا بزګر خوشته ته ولې کار کوې
شایما خورکۍ زه نور نیمه ورځ بټۍ ته ځم نیمه ورځ په پټو کې کار کوم او چې بیګا کور ته راځم ټوله کیسه خپلې خورکۍ ته کوم
ښه خو ډېر به ستړی کېږي لالا یو کار وکړه که نه
مور مې د خدای وبخښي هغې تل ویل چې خور ډېر زړه سواندي وي رښتیا یې ویل او خورکۍ چې کار وکړم له احتیاجه به خلاص شو هر شی به هم درته اخیستی شم ځه اوس لاړه شه ګرمي ده ځه خورکۍ
ښه خدای پامان اکا خدای پامان لالا
ورځه په مخه دې که خدای پامان خدای پامان
بی بی تروره تا ګل ماما تروره او زمرای چیرته تللی
تو
مور شو مربا مې تر اوسه دکان ته نه دی لیږلی.
زمری خو مکتب ته تللی. ګل محمد هم خو تا خپله خر ته په سودا پسې لیږلی، زه به یوسم.
وی هغه مې بیا هیرو نو دا ته په یوازې سر وړی چې تر دکانه
یو رقم به یوسم. مفته ډوډۍ هم خوند نه کوي، یو څه خو به زم کوم.
داسې م وایه، د دې کور په ودانولو کې تا خپل عمر خوړلی. وی پرون نفیسې حال کړی و چې یو مرتبان ترشي ورته پرېږدم.
خخه، یو مرتبان ترشي به ورته پرېږدم، اسې زه ټول نشم وړی. هغه دی لکه چې ګل محمد زوی مې راغی، عمر یې اوږد دی.
صبر چې دروازه ورته خلاصه کړم چې هغه هم دی که نه. څوک یې؟ دا دی، در راغلم.
زه یم نفیسه.
نفیسه ده ترورې. خدای در اوله نفیسی خورې.
لکه چې بی وخته راغلم. نازی ښکاري چې کار لرې.
نه نه، راځه
راځه، مه درېږه، چې لمر دی، دې خواته راشه لورې.
کور کې مې زړه په تنګ شو، زامن مې مکتب ته لاړل، پلار یې بهر ووت.
ته څنګه نن مکتب ته لاړ نړې؟ رخصتي نه ده. څومره زده کوونکي به له درسه پاتې وي؟
ټوله کیسه به بیا درته وکړم. پرون شپه یو کس د عبدالله پلار ته زنګ وهلی و، ډېرې تېرې خبرې ورته کړې وې.
وی توبه، ولې څه یې ویلې؟
نه پوهېږم، خو له زنګ نه وروسته د عبدالله پلار دواړه پښې په یو موزه کې کړې چې نور مکتب ته نشې تلی، کور کې کښېنه.
توبه، نو تا هم ورسره ومنله؟
نه، کوم څه یې وویل چې د عبدالله پلار ډېر غوسه و، ویل بس بله لاره نشته، نوره مکتب ته مه ځه.
نه دې ویل چې ته م وزګار، زه م وزګاره شم، خو بېرته هماغه خبره شوه، لږ دې معلمي ته مومید پیدا شوی و.
تر اوسه خو مې هغه اوله تنخواه م اخیستې نه وه، او وایي چې هر ډول شي زه زامن بټۍ ته بېرته لیږم.
نه نه، داسې ونه کې نفیسې، دا دومره خواري دی بس کوې. ته خو سم صفه معلمه شوې وې، او اوس وخت که خو د زامنم بېرته خپل درس ته تلل.
زمریم وویل زامن د مکتب کې ښه لایق هم دي.
لاره رانه ورکه ده، نه پوهېږم چې څه وکړم.
خو هغه ملامت نه دی، له اوله یې د معلمي اجازه درکړه، اوس به ډارېږي که نه.
اوله یې وویل چې خلک به خبرې راپسې وکړي، خو یو رقم مو راضي کړ، اوس نه پوهېږم چې څه وکړم.
لورې، ګل محمد زوی مې راضي نه و چې نازي ورینداره یې د ترشي جوړولو کار وکړي.
ښه نو ته اوس ګوره څومره ورسره هوسا یې.
د هغه په کیسه کې نه و، د چا یې نه منله، بیا چا قانون ورښوولی و چې کار خو عیب نه دی چې نه دی. بل قانون کې راغلي که څوک ښځه له مکتبه، له کاره او له تحصیله راګرځوي جرم دی، او تر شپږو میاشتو بندي کېږي.
شفیقی ترورې، له اختر نه تر اوسه ستا لاسونه ښه سم سره دي. زما د لاسونو کریزې بیا وخته لاړې، هېڅ نه ښکاري.
دا نه کریزې له ډېر پخوا نه راسره وې، اصله موتره دی چې بندیان شول هماغسې پاتې شوې.
زه خو پوهېږم چې اوس مې ته د لاور خان ترو اسلام لاله لپاره ډېره خوشحاله یې.
ډېره شوخه یې فرزانې.
شکر چې له خیره دواړه له بنده را خلاص شوه. کور مو بیخي تش شوی و، ټول ورپسې خپه شوي وو.
ډېرې سختې ورځې مو تېرې کړې.
اوس چېرته تللی دي؟
دلاور خان تره دي د شم خان لیدو ته ورغلی. اسلام پسې منډیوالان راغلي وو.
هو، اسلام خو چې له کومې ورځې راغلی په مېلمستیاو سر دی.
تاسې څه زما د زوی غیبت شروع کړی؟
ستړی مه شئ د اسلام پلاره.
سلام علیکم.
وعلیکم وعلیکم، ژوندي اوسئ؟ ښه، د اسلام په هکله مو څه ویل؟
موږ ویل چې اسلام لاله بیخي نه ښکاري، چېرته دی؟
پرېږده چې ګرځي غریب، ډېر وخت خپل کور کلي دوست او آشنا نه لرې و.
ما سره خو هېڅ مجلس ته نه دی کېناستلی.
زما انصار چې وته یږمه، ما نه خو به څه ګیله نه لري.
څنګه یې نه لري؟ همدا اوس یې فرزانې ته وویل چې دواړه له سهاره وتي دي او تر اوسه نه دي راغلي.
ټوکې مه کوه زرمینې. د اسلام پلاره، بس دا شکر کوم چې د بندي نوم دې له سره لرې شو.
هو شکر دی شفیقي، ورکې کړ ډېرې بدې ورځې وې. زه په بند کې د ازادۍ په قدر پوه شوم.
هو پر شفیق هم ډیر قدر راغی
کورکی کا تیر پیر نور پام کوي چې داسې ورځ را باندې رانشي
درنو اوریدونکو سره لدې چې د نفسې د معلمې ګټه خپل دیتا او هم د کلینجونو ته رسیږي خو بیا هم په کلی کې داسې کسان پیدا کیږي چې د ښځو د کار مخالف دي نو که چیرې نفیسه نوره ښوونځي ته ولاړه نسي آیا د دې کار زیان به یوازې نفیسې او کورنۍ ته رسیږي که به نورو ته هم زیان ولري
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه